درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي. درنو زده کوونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټولو ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د لوست تر اخرې نشي بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلي سفر کې را سره مل اوسئ. درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی، یو ډیر په زړه پورې او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر په زړه پورې معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنی لوست دی چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو، بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پېښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پېښې رارسوي یا هغه ډول پېښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای سي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پېړۍ پېړۍ مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پېښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پېښې رامنځته شوې وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پېښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پېښې د تر ورځې پېښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پېښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پېښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پېښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پېښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخي پېښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینې 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینې 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه سوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوي ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړي وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیشه ده. موږ ویل چې هر پیشه تاریخي پیشه نه، یوازې هغه پیشه تاریخي پیشه دي چې ځنګړي ځای او ځنګړي وخت ولري. نو کچيري موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نورې پیشي په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیشي نسوایره. په دې چې دغه پیشي ډېر عام دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نسوایلی چې دا تاریخي پیشي دي. مثلا ترافیکي پیشه، یو ترافیکي پیشه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیشې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیشې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو، او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلي ځای سو، نه ټاکلي وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې ته شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په دې سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټول پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی چې دا هم تاریخ په هانس ول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ نه تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته سره زده کوي، تر ډول علم دی تاریخ په هان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ په هان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشل دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شو دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیات، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا شی د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکاره ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شي بوره سره ملتیا وکړي، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته کارول معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان
افغانستان اوزا د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا د عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو، دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي تر څو وکولای شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوضاع څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوضاع څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیز کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې، یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل او نورې سیمې هم د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سپ چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې، دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلود. د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ د وینې په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلن په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې وکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو داس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نور برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسو هم وایست چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رپس پیټل نه سلامونه ونې کې هیلمې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په اړه ده. په شپږمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښې قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بد سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بایقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا 2.5 پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لري وساتله او په دغه وخت کې زموږ د هیواد زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه. او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روښانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغېز کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزې چې دی کوي، د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودې. او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بېرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاڅون کوي، چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې، د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي. او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و، هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څړول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و، هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې و، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاورې، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه او
او مگر هغه يرغلونه چې سیمه په دغه محل کې دغه جګړه او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري په سوداګری کې نشلمون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده یعنی د سوداګری لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنې په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګری په برخه کې دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخرمه است کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف هم دغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګری ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینې هیوادونو د حملو او د هیواد تزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت لمنځه ولاړې اقتصادي مرکزونه لمنځه ولاړ په شهرونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام درلودي
راځو دا چې احمد شاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ سیارت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر په شیر سرخ سیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودي او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی ورولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجی په شی دو سره دی وخت رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کې دوه څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او والی رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه ونه د وغښتل چې مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او والی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هینتور سند پورې اوجدوالي درلودې دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي روبخشي او د قبل ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د مینز یوړل خلګې د وه سوال چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنې سي چارواکو ته هم د مشورې ورکول لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په چابه بازنی په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیان پوه کسانو غړي توپ درلودي چې هغه د تصمیم نیول لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو
قواو څخه جوړ بو چې یا اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي او قضایه قوا چې هغه پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت ملونو او د جنگي غرامات او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګري حرفي هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د انځورګري هغه کوم حرفي چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلودي. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخښي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیري درلودل چې یو ډول یې منظم سرتیري او بل یې هم نامنظم ځواک و چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون افغانیو ته رسېدي چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د پخپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې. نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لوېدیځ په طرف باندې لشکر بیایي چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوست تر اخرنۍ شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مېمنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزره پوری مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزره پوری تاریخي موضوعات څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزره پوری تاریخي موضوعات وسی چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. د دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج
شو او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی وو. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت وو او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو. یعنی خپل ځان ته یې د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لورو څخه دي راتیر سوي دي، او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړي بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل، او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانا نوم ورکړی وو او هغه یې اریانا نوم ولی وو. دغه اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویچه یا اریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د ارینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني الینګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي. اریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود، او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې اریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه اریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي، چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچاني ژوند تر شا پرېږدي او شاري ژوند ته مخه کوي. د اریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران، او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه، او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډله اریان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل، او بل یې بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه اریان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي، نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی، هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پېړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریان د ویدی مدنیت پر محل باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د چرلو او همدارنګ د کرهنه لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلی کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه به د تبادلې بنسر ګرځوه چې هغه ته بیا پیسې وای، یعنی د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلوده، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند و، چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده او اړتیاوې چې خوراک و کالي و او پوشاک و، دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه ورته وایي چې شیر هم داسې دی چې دلته دې خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دې د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دې دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوسه او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دې د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دې تل په دې ځای کې خوشحاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله، او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي، بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و، هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څنګه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و، او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استای مدینت په نوم یاد سوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و، او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی، او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پر 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه، او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل، او د هغو پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینديدات او یشت او وړکی استاد په نامه یادیږي. یعنی دا هغه 15 استادی کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړي دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستایي متنونه چې د پر 12,000 پوستکو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل شوي وو، چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډېره برخه وسوځول شوه، خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې وه هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په 40 کلنۍ کې د ګوشه شوې په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ، چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د دی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي، ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بدګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له ده داسي و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګړل شویل او شکول دي. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور وینه. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوستایي وی د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې او د ګټې وړ به مو ګرځېدلې وسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای مو مل سه.
ہو تعلیم امن زمانت دے دا امن زمان